السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لاندې خبری برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په 1403 هجري لمریز کال کې چې اوس د پای ورځې را رسېدلې دي، افغان ښځینه خبریالانو سختې ورځې ګاللې. دا راپور وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کې. په افغانستان کې د 90 کلن برتانوي پیټر رینولز چې له خپلې میرمنې باربي سره یو ځای زندانی شوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې دغه خبره د دغه جوړې د لور سارا انتوسیس ټل په حواله پرون یک شنبه کړې ده. سارا ویلي پلار یې د زړه دوامداره درمل خوري او په خبره یې روغتیایي وضعیت یې وروسته تر هغه ډېر خراب شوی چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې و زندان ته لېږدول شوی دی. سارا ویلي د پلار سینه او دواړه سترګې میکروبي شوي او د سمې نه تغذیې له کبله یې د هاضمې سیستم هم له ستونزو سره مخ شوی دی. ویل شوی چې له زندان مخکې پر دغه برتانوي وګړي د زړه یوه وړه حمله هم راغلې ده. طالبانو تېره میاشت تایید کړې چې دغه برتانوي جوړه یې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې خیریه کارونه کول په بامیان ولایت کې نیولې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال را رسېدو سره سم د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه، بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې پکې ښوونځیو ته له زده کړو منع شوي. د طالبانو د برښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونو په کابل کې د برښنا د دوو مهم پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړي دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشنبې په ورځ د دغه شرکت پر ایکس پاڼه خپره شوه، د ازبکستان تخنیکي پلاوي په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد تر ژمنو ټینګار کړی. د برښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباري عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دو پروژو کارونه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د برښنا په برخه کې د زیربناوو او دغه راز د سرچینو له کموالي سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2023 کال د اوپن بلجیم تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی دی. دغه سیالي د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالندي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په روسي پړاو کې د خپل امریکایي سیال څخه ماتې وخوړه. فرزاد افغانستان د تکواندو فدراسیون پخوانی غړی وو، خو وروسته تر دې له دې ډالې ووته چې په یو په بریتانیا کې یې پناه واخیسته. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړنګ کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. فلسطیني چارواکي وایي د جنوري د 19 له اوربند سره سره یا هم د اسرائیلو په بریدونو کې لسګونه کسان تر اوسه وژل شوي. تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه د شنبې په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې وشوه، چیرته چې د څلورو خبریالانو په ګډون 9 فلسطینیان ووژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د روسیه او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریا کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان د دفتر د خبرپاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه یې بندیزونو لرې کولو په برخه کې پر ګډې همکارۍ ټینګار. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو .com. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته یو شمیر افغان خزینه خبریالان له فشار، ګواښونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له کبله نورو هیوادونو له هغې ډلې پاکستان ته کډوال سوي او دا مهال تر سختو کړاوونو لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې هم شته یو شمیر خبریالان له محدودیتونو او فشارونو څخه شکایتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریال د ورځې په پلمه د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وضعیت بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې د دوی راپورونو له مخې په افغانستان کې هم د خزینه خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په تیر کال کې ډېرې سختې ورځې ګاللې. زموږ همکارې فرشتې سحاق له افغان خبریالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته یو شمیر افغان خزینه خبریالان له فشار، تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له امله نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په تازه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د کپ په شپږویشتمه د خبریالانو ملي ورځ یعنی د په وشتمه په مناسبت خبر کړی وو راغلی چې په روان المریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو زپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوتې ده. د بیان د ازادۍ کور څو موده وړاندې ویلي وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولی په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي، ان بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو سره، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. هیله شمس په افغانستان کې افغانه خبریاله ده چې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په ازاده توګه هغې کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولی چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول، مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولی چې په ښه ډول باندې کار وکړي. نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي، ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي او دا دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولی خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دندې خپل ترسره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې اداره هیڅ لا اتیا سلنه څخه زیاتو افغان خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او ګڼ شمېر یې نورو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلې چې له تیرو دریو کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زمونږ افغان کډوال چې دلته دننه په پاکستان کې دي، واقعا د ډېر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دي. دا چې د روژې مبارکې میاشت هم ده، خو لیکن په دغه مبارکې میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې، په کوم مناطقو کې چې د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ډېر افغانان اوسیږي، نو هلته پولیس راځي او افغانان ځوروي او له ځان سره بیایي چې پولیس به مو ونیسي. او تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې زموږ ډېری افغانان چې په شپږ میاشتنۍ ویزې باندې، په شپږ میاشتنۍ سټي چې هر شپږ میاشتې بعد به ډېر په اسانۍ سره تمدید کوله، موږ ته متاسفانه هغه تمدیدي د سټیج کو پاکستان کې واغه بند شو. که یو عادی کس دلته وسیږي کاغه برته افغانستان د لاړ شي، شاید دومره ورته امنیتی ستونزې نه وي، صرف اقتصادي ستونزې وي. خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان، مدني فعالان چې ځان په خطر کې ده، نو کاغه برته افغانستان ته ستانه شي، نو هغه به د تورخم اخواته د طالبانو ته ورسپارل کیږي. طالبان هم چرنی د خلک چې چرنی کې هغه کسان چې فعال کسان دي هغه ترنه زندانو طبيعي او نور کسان خوشی کوي، نو دغه ستونزې هم شتون لري.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبریالانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درېو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو پاړه دي.
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
په تیرو درو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه شکړل لري صادر کړی دي چې وایي د ښځو په اړه دي. تر ډېره د طالبانو فشارونه پر ښځینه خبرې اعلان زیات شوي چې د مثال په توګه څنګه د مخکې د راډیو بیګم پر نشراتو بندیز سیا شوی او د دې تر څنګ اوسمهال په ډېرو ولایتونو کې مونږ ښځینه خبرې اعلان شتون نه لري او که چېرته ښځینه خبرې اعلان شتون هم ولري نو هغوی تر ډېره په خپل کار کې له بندیزونو سره مخ دي.
د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په راپور کې دا هم راغلی چې حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبري اعلانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په پا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره له د هیواد د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت په لندېدو دی. د آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید د هیواد د همدې میاشتې تر پایه پرېږدي وایي چې روژې او د تورخم د لارې بندېدو ډېر سرګردانه کړي او وایي چې دوی خپلو کارو ته نه پرېښودل کېږي او له بل پلوه په یو راست تر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مندي چې د پاکستان حکومت خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي. یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر 1.5 دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې 2 اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی همدغلته مو ډېر وخت تېر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دي ستونزې دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الاجل ته وخت پاتې دی خو پاکستاني پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 1 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپټمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته له 3,300 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
تاسو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر هغه کسان چې د سړک غاړې کاروباریان دي یا هم په کراچیو کې توکي پلوري وایي چې ځانګړی ځای نه لري او ښاروالۍ ډیر تنګوي او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په ښار کې ورته د کاروبار لپاره ځانګړي ځایونه په نښه کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د پلازمینې کابل یو له ګڼي ګوڼې ډکه سیمه چیرته چې په ریړو او لاسي کراچیو یو شمېر خلک له سهاره تر ماښامه په کار اخته دي خوایي د کابل ښاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی لړل ځینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره یې ډیری وخت د کابل ښاروالۍ کارکوونکي زوروي او آن لاسي کراچۍ ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم بیا چې موږ ځان ته انتخاب وو خپله کراچۍ کې درو، هلته موږ څوک نه پیږي. آتا درځه اندازې پورې چې کراچۍ هم ټول بار شوی دي، په چاروالي راځي موټرو کې اچي دي، هغه موږ بیا شپږ ورځې یو میاشت نو ځکه خلک توان نه لري ډېر دي تیاراوري پلاس نه لري، هغه چې خلاص هغه کراچۍ نه لاته ورته.
یو بل چې هم پلاسي کراچۍ توکي پلوري او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي، څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو په لاسي کراچیو د بېلابېلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامداره ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل ښاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني،
مېرمنو سره ما سلام بد خلقي کوي، لاس په پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي، بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوی ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان او ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې. ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس روباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وهلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي، او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي، او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کېږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کېږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بل خصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وهلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به همه په ځینو عملونو به اخته به وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو د غوته په کار ده چې د دغه حالت ځان وباسي، یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روزی میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم، او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي، تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له مېرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي، او روژه ماتي باندې څوک نه پوهیږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دي په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي. نو داس خو کېږي نه، ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او ښځې له دې خصوصن سره ډیر مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي.
په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولې، ماښام کې د دوی نو مغزه سه خرابوي، ولې بیا هغه خپل غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپل دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري، او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غوسه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بدخلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپل غوسه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مرمنې بېچاره ګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول په کار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیولسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي، په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي، او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو، یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي، او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي، او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچیرې د دې له خور لور سره د سي چلان وسی لکه د نه چې دای لخپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچره ولا سار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړه د افغاني ټولنو کې بس هغه د یو چا لور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل خزه فکر کوي دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د میما خور یو پر دې کور ته تل د ژوند څنګه دی یا کسبا لړ شو مثلا د ژوند څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولې هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغانستان کې ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري مغه خپل کورانه وی چاپیریال کې دوی فکر محدود وي چې په مغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورانه دا مېرمن مې دا خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورانه باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق کوي ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي دا یو چالو ده کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ورسره خو شي نه دا چې مثلا پر دې کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله سي هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله سي لږ نه وختای زما لپاره روزه ماته تیار کړو. ان بل وایي چې ما په دې باندې واله سي مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی، نه تنها شي کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه باغ مېرمنو تیار کړیو په هغه باندې بم دوی جنجال نه کول. تا چې روزه نیول دا غم روزه نیولې دا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی، مګر ستا دو چند د درې چند د بنځ چند د ډیر کارم دی مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کوم مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چي؟
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشئی توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپل نشئی توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روک دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روک دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې دا هغه په میرمنو باندې وباسي. سره دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکی. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډیر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره دې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره آر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمنډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له میرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاڅېږي، د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاڅې کې پښلمې تیار کړي، هغه په قطره پاڅې چې راځي پښلمې تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوی دی، کله چې زما لورې دغه عملونه زما میرمنې کتلی، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظره هم له میرمنو سره تریخ چلند منه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سړی ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر د کستا لږ جوس وروسته شو، خیر د کستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي.
نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړي.
درمنه دوستانو و مبردل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلیږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 420 24 44 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې یاست. الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کېږي، داسې پاملرنه نه کېږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کېږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کېږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کېږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کېږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی. زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری. په روژه کې زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا هغه روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخته غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق د میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برانویده چې یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده. ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګر وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته که چېرته نوی قطب ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
که په دې خبرې وکړې که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼې چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافي اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې پسته نوم پکېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک غده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکړل ده. میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او هماغه چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه وده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوکی کی. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه د ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي، د هغوی شکل سم نه وي، د هغوی غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو. او راغو د ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه یې شوي، د هغه پاملرنه نه یې شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدهیې، هغه فکر ډېر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډېره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غایده چې په فامیل کې مشکلات ایجادوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغو کورنیو ته چې هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیې ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغوی چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده ته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږ د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر یم چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نه شي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نه شي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پرې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې ده که ورته تازه تیارولی شي خدا خو ډېر ښه، او که چېرته نشي کولی نو د روژه میاتې خواړه لکي تر څو ورته پاتې شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي د دوی خوراک، د دوی څښاک، حتی له دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چېرې دا دومره یو سخته میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چېرې یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسېږي، دته تنده ورسېږي، د ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو ده په دې ذهن کې، د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسېږي، موږ ته زیان رسېږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کوم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چېرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو مطمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږی یم، زه پکې تږی یم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کېږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو اولاد دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زکه عملیم او روزه پتن کړایم نو دا په واقعیت چې مشمون باندې ډیر یو منفی اثر لري دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میشته الهام مشمون ترسي.
بله په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلا او له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومانو پالنه دغه سره ښه رویه په کورنۍ کې ښه رویه که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره ښه رویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری.
بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا دی ڈولی کا اور بل دی جوڑ کو پسر لیتا دی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپ مخ اپلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا چی پمخ مخلری سفر سانت دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دتللی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا